سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو زموږه کډ ازادي رادیو نوري اوس موږ خبرونه څلور وش ساته د سالش بګو د مخام ترش بګو په لندو سپونو نه سی ویش او 25 مترو او د مخام لش بګو د سار ترش بګو په منځني څپه دوله شپګ نوي ورېدل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په غزنی کې طالب چارواکی وایي نن یې دوه تنه د علیلالاس ټیمې په یوه فوټبال لوبغالي کې په محضر کې اعلام کړل. د طالبانو سترې محکمې نن په یوې اعلامیې کې ویلي د دغو کسانو د قصاص پریکړه د دوی د مشر ملا هیبت الله خانزاده د فرمان او د دریو محکمو له حکم وروسته شوې ده. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي وو د اعدام ځای ته دې د برېښنایي وسایلو له ورولو ډډه وکړي. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې وتن د 5 کسانو د قتل په تور په محضر کې دم کړی وو. وخت د طالبانو له سندو وروسته د طالبانو تر مشرۍ لاندې نوموړی تایید شوی اعدام د 2023 کال په ډسمبر په فرا کې د لسګونو نندارچیانو د لوړ پوړو طالب چارواکو په وړاندې ترسره شو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسانیزی او زلبیا ویلي زده کړه پر ښځې هنر فرصه او افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې نر او ښځې زده کړې وکړي. هغه لسانیزی د څرګندونې نن په کابل کې د نجونې یوې دیني مدرسې په فراغت غونډه کې کړې دي. هغه د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل
هیڅ ملک بل علم ترقی نسی کولای. یوازنه لاره دروازه چې د ترقی د پاره ده کغه اخروی ده کو دنیاوی ده که آخرت دی که دنیا دی اگه علم دی علم دروازه باید خلاصی پا طول بند فرض ده ام پا خزو ام پا نر بند فرض
ده. غلستان اگزیل دیولانده هم ویلی و هی چوک داسه کم دلیل نلری چو وی ده خزو تعلیم فرض نده. اگه زیاد کرده و جر تر جر ده دسته کلو زمینه برا برشی و ده طول پر مخده ده خونزه و دروازه پرانستل شی. خویشم نور طالب چارواکو بیا ویلی و چه دنیایی زدکری مبادی. وقت ده طالبان و لستانی دورو سلش بگم تولگوی پورت ده جونو پر مخت خونسی و دروازی ترل شوی و ده 2022 کال پا دسمبر که جونی لپانتنوی زدکرو هم رو گرزول شوی. د بشری حقوقو سازمان فریډم نو یو ځل بیا د طالبانو ولا بنده دی وی معترض خزی منیجی صدیقی د بی قید او شرطه خوشکیتو غوښتنه وکړه. د سازمان چې مرکز یې په واشنگټن کې دی پرون د فبروري 8مه پر خپل ایکسپانه په خوندې ټوئیټر لیکلی میرمن صدیقی د طالبانو په زندان کې د شکنجه او ناوړه چلن نه خطر سره مخامخ ده. د بخند نړیوال سازمان په راپور کې ویلي د 2023 کال د اکتوبر له 9مې راهیسې میرمن صدیقی نادرکه و چې وروسته د طالبانو په زندان کې ومندل شو. د 2023 کال د اګست راهیسې لکه چې طالبان یو بیا پر افغانستان واکمن شوی په پرلپسې ډول خزینه مظاهره کوونکي او د بشري حقوقو مدافعین نیسی او بندیانوي. د خیبر پختونخوا په اسوات کې هغه ماشومان نیول شوی چې د واده په نیت له کوره تښتېدلی وو. د اسوات پولیسو نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي یو هوټل یې هغه ته لس کلن هلک او دیارلس کلن انجلۍ نیولې چې اسلام آباد څخه د واده کولو په نیت له کوره تښتېدلی وو. د پولیسو په خبره له دوی سره یوه لس کلنه ماشومه هم ده چې له کوره په تیښته کې ورسره مرسته کړې وه. پولیسو دا هم ویلي د انجلۍ پلار په اسلام آباد کې د پولیسو په حوزه کې شکایت کړی چې د هغه لور د واده لپاره په زور تښتول شوې ده. پولیسو ویلي ماشومان یې عدالت ته سپارلی څو د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شي. د خیبر پختونخوا په ګډون په پاکستان کې ورته نورې پیښې هم شوي خو ډېر وخت رسنیزې شوي نه دي. اسرائیلي پوځیانو نن پنجشنبې د غزې په جنوب کې پر رفح هوایي بریدونه زیات کړي دي. دا بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې اسرائیلو دغه ښار ته چې ویل کېږي شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیانو پکې پناه اخیستې د سرتیرو د لیږد ګواښ کړی و. نړیوال قدرتونه هڅه کوي چې د اسرائیلو حماس سخت دریځ ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي اوربند ټینګ کړي خو تر اوسه د جګړې د پای ته رسولو دغو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د حماس او اسرائیلو جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د حماس ډلې د تېر اکتوبر میاشتې په منیټه پر اسرائیلو غلچکی بریدونه وکړل چې اوسره شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 250 نور یرغ عمل غزې ته ویوړل شول. د دغو بریدونو په ځواب کې اسرائیلو پر غزې ترنګې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل. تر اوسه په کې د غزې د امیر روغتیا وزارت په وینا شاوخوا 9000 فلسطینیان وژل شوي دي. د خبري خبرونه کې مو از فرید سیال د امیر احمد صفید تخنیکی چار په سمبالخت قربانی یو. په غزنی کې نن دوه تنه په محضر کې دم شول. د طالبانو د حکومت د سری محکمې لوري په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه دوه کسان د دریو محکمو لوري په قصاص محکوم شوي وو چې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خانزاده په حکم پرې حکم عملي شو. په بیان کې چې نن د طالبانو حکومت د سری محکمې په ایکسپانه خپور شوی راغلي چې دواړه قصاص شوي کسان د دوه کسانو په وژلو تورن وو. راپور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام. د طالبانو د سترې محکمې لوري د خبر شوی بیان لمخې پر دغو کسانو د قصاص د حکم نن پنځ شنبه د غزنی د مرکز د علي لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو او ګڼ شمیر عام خلکو په حضور کې پلی شوې ده. په بیان کې چنند طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اکسپان خبر شوی راغلی چې قصاص شوی کسان اسید جمال الدین او ګل خان نومیدل چې یو وی اته کال وړاندې او بلې دوه کال مخکې په جاریه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د سترې محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې و چې وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله لوري تایید شوه. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول دانشي تاییدولی چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره روڼو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپینوي لپاره امکانات برابر شوي وو او کنه. تیره ورځ د غزنی چارواکو لسیمیزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي خو له ځانونو سره دی هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنیو د غړو لوري په ډزو ویشتل شول. یو عیني شاهد هم چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو ویشتل شول.
مشکله د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول سو خلک ډیر سو اتیداد دوه کسان راوستو یو کس اتمر مېویس او یو بل نفر شپږ مر مېویس.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپاره وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې ترسره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی وو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فراه کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچیانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی و چې هغه مهالي په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي وو. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تطبیق کړی خو د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقونو سرغړونه بلل شوې ده.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو سازمان فریډم نو د افغاني معترض میرمنې منیجی صدیقی د جر تر جره او پرته له کوم قید او شرطه د خوندې خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان په خپل ایکس پانل لیکلي نو موړی د تاریخوالی او نوړه چلن له غوښ سره مخ ده. د په داسال کې د چوش میر معترض میرمنې هم د منیجی صدیقی د نیولو د دوام لامل اندېښمنې دی وای کورنۍ ته د لیدو اجازه نه ورکوي. تفصیل څنګه کار نه ورو
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیجې صدیقی د خوشی کولو د غوښتنو په دوام د بشري حقوقو سازمان فریډم نو یو ځل بیا د غوښتنه کړې ده. یا سازمان د فبروري په 18 نه وخت په خپل ایکسپرن د میرمن صدیقی د جر تر جره به قید او شرط او خوندې خوشی کې د غوښتنه کړې. فریډم نو لیکلي یو معترضه میرمن منیجې صدیقی تلور میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې د هغې له کوره د دې سازمان په ټکو تښتول شوې. یا سازمان دغه شان نیکلي چې نوموړي د تاوتریخوالي او نوړه چلن له ګواښ سره مخ ده. فریډم نو د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 13 هم په خپل ایکسپرن د منیجی صدیقی د جر تر جره خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د خو جوش خوځښت غړي منیجی صدیقی د 2023 کال د اکتوبر په 9 د طالبانو لخوا ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر معترضې میرمنې د منیجی صدیقی د نیولو د دوام په اړه اندېښنه لري او وایي کورنۍ ته یې ورسره د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. یوه معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارز وایي
جای نگرانی هست.
دا د اندېښنې ځای دی چې یوه معترضه میرمن له څلورو میاشتو څخه زیات موده کېږي چې د طالبانو په بند کې ده. د برخلیک په اړه یې هیڅ معلومات نشته او کورنۍ ته یې د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. میرمن صدیقی مجرمه نه ده. د هغې جرم یوازې دا دی چې عدالت، برابري او ازادي غوښته.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي لیلا بسیمای د طالبانو لخوا د معترضو میرمنو نیول او د میرمن صدیقی په بند کې ساتل د نور معترضو میرمنو ترمنځ د مبارزې روحیه لمینځه وړي.
البته ای گرفتاری
دا نیونې او د طالبانو سیاستونه د افغان میرمنو پر روان ډیر منفي اغیز لري. لبده مرغه د دنیا او د افغانستان د خلکو چپه خوله پاتې کیدل او د بیلابیلو بنسټونو نه خبرګون له معترضو خصوصا په ځانګړي ډول په واټونو کې د دوی د مبارزې انګیزه اخیسته.
که څه هم په لومړیو کې د طالبانو حکومت د میرمن صدیقي نیول نه تایید او نه هم رد کړی و، خو د سلواغې په یوویشتمه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټولنیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د میرمن صدیقي او د زده کړو د برخې د دوو نارینه فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې دا وکړه چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ دوی د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو یو شمېر معترضو میرمنو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړې او وی ویل چې منیجي صدیقي هیڅ ډول غیر قانوني عمل نه دی ترسره کړی او یوازې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. تر دې مخکې هم د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو د میرمن صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو ظاهرا د طالبان حکومت تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منلې.
د بریتانیا د کابینې یو وزیر د دغه هیواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسي وګړو په وژلو اعتراف وکړ. د بریتانیا د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د دولت وزیر د سه‌شنبې په ورځ په افغانستان کې د بریتانیا د جنگي جرمونو د تورونو په اړه یوې خپلواکې محکمې ته وویل چې بریتانوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال یو شمېر بې ګناه افغانان وژلې دي. په همدې حال کې د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوهان د دغه ډول جنگي جنایتونو په کړنو نیوکه کوي او وایي چې د دې قضیې په اړه باید په افغانستان کې د نن هم څېړنې وشي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د جنگي جرمونو د ادعاو په اړه د څېړنو په دوام د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د برتانیې د دولت وزیر جانی مرسر د سیشن به په ورځ په یو خپلواکه محکمه کې تایید کړ چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا یو شمېر ملکی افغانان وژل شوي دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جانی مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د برتانیوي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولای. مرسر په خپل په افغانستان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه و چې افغانستان ته یې د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې سفر کړی و، خو نوموړي دغه څرګندونې د برتانیوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړي چې ادعا یې کړې وه چې برتانیوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بې ګناه افغانان وژلي دي. نوموړي دغې محکمې ته د یادو سرچینو نومونه نه دي په ډاګه کړي. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې که څه هم باور نشي کولای چې برتانیوي ځانګړو ځواکونو د شپې له لوري د خوب پر مهال افغانان وژلي وي، خو د ده په څېړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې وي ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې له برتانیوي ځواکونو څخه غوښتل شوي چې یوه غیر ثبت شوې وسله، هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري، له ځانه سره وړي تر څو د هغه غیر وسله وال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنگي جنایتونو نیوکه کوي او وایي
د دې موضوع باید په افغانستان کې هم روښانه شي. احصایه څوک د سیمې معلومات څومره خلکو په کوم کلی کې وو او څومره کلیو ته ځان رسیدلی دی. په دې توګه په حقیقت کې برېټانیا خپل مسؤلیت ترسره کړي او دغه سرتیري چې په دې وژنو کې مجرم دي ښایي ځینو یې قصدي هم دا کار کړی وي که صلاح قصدن د خلکو تر څنګ پرېښوي، دا یو عمدي کار دی. په دې چې مخکې له مخکې فکر کړی چې باید څه وکړي،
یعنې پیش از پیش فکر کردن چې باید وکړن.
د نړیوالو اړیکو کارپوه داود مایار هم د ملکی افغانانو پر وژلو نیوکه وکړه او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د بریتانیا د څېړنو په اړه وویل
دا سرګند ده چې موږ او تاسو د انسانانو ارزښت په پیسو نه تلو. دا په افغانستان کې د دوی جنایتونو د توجیه کولو هڅه ده چې عملي بڼه نه لري.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د وژل شویو افغان کورنیو لغړو د دغو قربانیانو د کورنیو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تر دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې برتانیوي پوځیانو لخوا د یو شمېر وژل شویو افغانانو کورنیو ازادي رادیو ته ویلي و چې د برتانیا حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. برتانیوي ځواکونو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډېر د افغانستان په هلمند ولایت کې دندې ترسره کړې دي. تر دې مخکې برتانیوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و چې د برتانیا ځانګړو ځواکونو په 2010 او 2013 کلونو کې شاوخوا 80 افغانان له کومې محکمې پرته وژلي دي. ګارډین دا موضوع د هغو وکیلانو له قوله لیکلې وه چې د قربانیانو له کورنیو یې دفاع کوله. په دغو تورونو کې ویل شوي چې برتانیوي ځواکونو د شپې لخوا پر کورونو بریدونه کول. د وسلو او ماینونو د لرلو په ګډون په بېلابېلو پلمو یې خلک له کورونو ایستل او پر هغوی یې ډزې کولې. ګارډین دا هم لیکلي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یوه سرتیري یوازې په افغانستان کې د خپل ماموریت په شپږو میاشتو کې 15 افغانان وژلي دي. تر دې وړاندې د استرالیا ځانګړي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې یې په افغانستان کې ماموریت ترسره کاوه د 9 ملکي افغانانو په وژلو تورن شوي وو.
نور بس دی.
شکست سکوت.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمخ تر پر لپسیان دی خنو ورسته د طالبانو حکومت جنو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیما علي روختیز د کړی اجازه ورکړی دا غا طبي متوسط چورتوي د خزو د حقونو یو شمیر فعالانه د طالبانو د حکومت د عام روختیا وزارت د ګامستای خوې د دې سرګندونه کوي چې نه وازیدا چې د طب په برخه کې اړتیا ده بلکې په بیلابېلو برخو کې اړتیا ده او دا هم په ګوته کوي چې کپې و برخه کې جنز د کړی کولای شي ولی په نورو برخو کې ز د کړتا او لاړ نشي دوی هم دارنګ ټیګار کوي چې ک چیرته ل شپږم ټولګي پورته تر دولسم ټولګي پورې خونځي نه پرانستي نجونې به څنګه وتوانېږي چې کام دغه د طب متوسط خبره مي بل اخره دی ته نوې نجونې جذب شي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ورسته نن په نور بست پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پر لپسې اندېښنو ورسته د طالبانو حکومت انجونو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیمه عالی روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت دا ګامستای خوایي د خزینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوي امرخیل د سیشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبی په هانتونو کې هم جنو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلیت او نرسان به ونه شي کولای چې ټول هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ځمواري دوی واخلي او هغه سي خدمت وکړي لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټر کولای شي. هغه د افغانستان کې متخصصین او ته مسلکي ډاکټران تر دې یوازې قابلیت او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د مرمنو ټول ستونزې نشي حلولای. نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د خزو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرزاینده نظر نورو ټولنو ته. نو باید چې د هغه انجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په وړي کې واقع ته لبیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي بند کړل او د 2020 کال په دسمبر کې د هغوی په هنتونونه هم وتړل. د سیشن به پوراز باختر خبری اجانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په 11 ولایتونو کې دولتي طبي انسټیټیوټونو ته له 12 ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوه. په راپور کې راغلي چې د عام روغتیا وزارت د پریکړې لمخې د کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیان او پکتیکا ولایتونو له 12 ټولګي فارغ نجونې کولای شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالی طبي موسسو او د بدخشان د قابلیتګۍ په څنګه کې نوملیکنه وکړي. باختر اجانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی خو دومره ویلي چې همدې ولایتونو ته د عام روغتیا وزارت پلاوي هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندوار ښځو ته د روغتیايي خدماتو راتلونکو ډیره تیار بریخي. بلورته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوه تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دی لګول شوی د پټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوه له غونډې او د خاغلی ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري خو څه چې څرګندې هغه روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت نا وخت یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکو یې یوه بیلګه ده.
که په وخت موږ غواړو د مرګ ژوبل سره مخ نسو په زنانو زایمان برخه کې نشه د دې چې و هم خويندو ته اجازه ورکو چې د و هم نزيات د شپږم نزيات تحصیل کې د مار کې ودي خپل هغه انجونی چې دولسه می پات دي هغه انجونی او خويندي چې وضعیت ستاج امتحان پات دي یا طبي برخه دې ذکر کوي دوی ته اجازه ورکي چې خپل کاروته د مار کې ترڅو موږ د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاو خوادرې میاشتې وړاندې د طالبانو د عامه روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد ویلي و چې دوی د خدینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغه تشې ډکې دوته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوي او د کار په ګډون په یو شمېر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهره هغه لاملونه دي چې له مخې یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
دا رپورت مو اورید اصلا د دوو ورځو مخکنی رپورت وو چې پکې په متوسط طب کې البته په څو محدود ولایتونو کې نجونو ته د دولسم ټولګي نه د فارغ نجونو لپاره اجازه ورکړل شوې وه چې ګډون دی وکړي. که څه هم د طالب د برخې فعالانو دغه اعلان هرکلی وکړ او دا یو ډیر کوچنی پرمختګ وباله، خو له دې سره ګڼې نورې دا پوښتنې راپورته شوې که نجونې په یوه برخه کې زده کړې کولی شي ولې په ټولو برخو کې زده کړې ونه کړي، مثلا عالي طب ولې ونه لولي او ولې تنها په دغه برخو کې نجونو ته د کار اجازه ورکول کیږي په داسې برخه کې چې په نورو ډیرو برخو کې یې اړتیا ده او چې باید نجونې سبق ووایي. بله خبره چې دې سره راپورته شوه هغه دا دی چې که چیرته پرله پسې کلونه تیر شي او نجونې د شپږم ټولګي نه پورته له خونځیو نه ونه لولي، یعنی خونځیو ته ولاړې نه شي، بلاخره به همدغه متوسط طب ته نجونې له کومه ځایه راځي. نو ګڼ نور سوالونه دي چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم باندې د طالبانو لخوا د بندیزونو نه وروسته راپورته شوي دي او په دې برخه کې هم د افغانستان ګڼ خلک چې د تعلیم لپاره او د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی هم غوښتونکي دي او د نړیوالې ټولنې لخوا هم د دوحې په غونډه کې او همدارنګه له دې غونډې نه په پرته په نورو ناستو ولاړو کې پر طالبانو باندې فشار دی چې نجونو ته دې له قید او شرط پرته د ثانوي عالي او همدارنګه لوړو تحصیلاتو اجازه ورکړي. همدا اوس هم د افغانستان پانتونونه له ګڼو نجونو نه په نیمه کې پاتې دي، لیسو ته نجونې نه ځي. نن به په همدې موضوعاتو باندې له لیکوالي او همدارنګه شاعر یې چې د طب د پوهنځي محصل هم ده عقلي اسد سره خبرې کوو. دا راسره د عقلي اسد خبرونې ته ستړي مشي، له تا نه به واورم په څویم سمستر کې وی او کلا د طب پوهنځی در نه پاتې شو.
سلامونه انځه پتا شو تاسو اوریدونکو ته نه هله د خو سیګي زه د طب پوهنځی شپږم سمستر کې وم. شپږم سمستر مو هم په خلاصې دو باندې وو. څلورم کال ته مونږ د نن کې دلو هم دا چې ووم سمستر مونږ په لیدو نو اوس مونږ په هنتونو نو وتړل شو.
تاسو په خصوصي پانتون کې وای کنه د ته
بلې انسر بلې
نو دا څه ډول یو احساس م کوو کله چې درته وویل شول چې نور پانتون ته نشي راتللی؟
انسر په هغه وخت کې چې هغه مخ کې جنو باندې بندیز لګیدلې او هغه مخونځوي ته نشوي تللی، مګر په هنتونونو ته دا نه وویل شوي چې نجونې دې هم په هنتونونو ته نور نه راځي. کله چې ناڅاپه دغه خبر مونږ ته راورسېده چې نجونې نور نشي کولی په هنتونونو ته لاړې شي او دوی دې تر هغه وخته پورې په تمه شي تر څو چې مونږ ورته امر نه وي کړی، نو ډېره سخته شیبه وه. هغه نجونې چې مونږ سره په پوهنتونونو کې وي هغوی چې زده کړې کولې او خپل مونږ چې څومره هیلم لرلی نو مونږ د نور نجونو حال لیدلی و چې هغوی له ښوونځیو نه چې په کور شوي وي هغوی څومره په سخت وضعیت کې وي. نو بدبختانه چې مونږ هم همدې وضعیت سره هغه وخت کې مخ شو او ډېره مونږ ته سخته وه.
نو که د تاسو پانتون نه تړل شوی اوس په څویم صنف کې وي ډاکټر کیدو ته به څومره وخت پاتې وو؟
کچیری مو په هندونو نه وای تړل شوی ان څه بس مونږه اناري نام سیمپیان چې هغه وخت کې مونږ سره په یو ټول کې کیسه کړی کولی نو هغه هم د 15 ورځې وړاندې فارغ شول. هغه انزورونه چې دا هغه ما قتل هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپل خوشحالي سرګند کړی و نو ما ډیر زیات افسوس وکړ. ما ځین ملګرو ته مغه د ټولنیزو شبکو انزورونه دا هغه ولېګل کچیری څومره په هنتونونو نه تړل شوې نو نن ورځ په څومره هم د فراغت ورځ و.
په داسې حال کې چې پرله پسې موږ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او پخپله د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو نه وروچی د خزینه ډاکټرانو له کمښت څخه مخ دي نو لږ تر لږه هم دغه د تاسو د ټولګي نه به چې کوم نجونې ډاکټران یې اوس فارغېدلی کیدلی شو چې په ټولنه کې د ډاکټرانو خزینه ډاکټرانو د کمښت یوه لویه برخه پوره کړي ده اوس کنه؟
بلان چې به موږ سره غلطه په پوهنتون کې ډیر زیات انجونې وي ډیر ټولګي و چې هغوی کې انجونو زده کړې کولې او ډیر زیات استعدادونه دوی لرل. مونږ د یوې ښې آینده په تمه باندې وو او په دې هیله باندې وو چې کومه ورځ مونږ له پوهنتون نه فارغېږو د دغې ټولنې دپاره به کار کوو خدمت به کوو. خو بدبختانه چې زموږ هیله همداسې نیمایي کې پاتې شوله نو اوس مونږ په تمه یو. اوس مونږ خپلې هیلې نه دي پایلې. هر ورځ مونږ په دې تمه باندې یو چې د اسلامي امارت خوانه به کومه ورځ د سیلان کېږي چې نجونې نور کولای شي په هنتونونو ته لاړ شي هغوی خپل پاتې زده کړو ته دوام ورکړي. نو مونږ اوس هم د داسې یو خبره په تمه یو.
وروسته به زه له تاسو نه دا مو پوښتم چې دغه خبر که څه هم ما چې معلومات وکړل په ځینو ولایتونو لکه په کابل کې متوسط طب ځینو برخو ته له پخوانه نجونې تللې او نوې منې شوې. په ځینو نورو ولایتونو کې هم د متوسط طب چې تر ډیره پورې په قابلګۍ او نورو موضوعاتو باندې راڅرخي په دې کې په لږ تر لږه په 11 ولایتونو کې د 12 ټولګي فارغانو ته ویلې دي چې دوی خپل نمونه هلته ثبتولی شي. په دې بدر نه پښتنه وکم چې دا خبر څومره تاسو ته په څه معنا دی او څومره هیله من کړی چې ورځ به تاسو هم داسې خبر واوري؟ خو لاغې نه مخکې زوی واوریدونکو ته د راخلو مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي.
بله وی اجمل آن صاحب شایسته دی د ګلاب تر ګل تازه دی د جلالوب صاحب همکاران دی څومره ښکلی نه تاکان دی. آن صاحب محترم سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته اتل مده هلمند سم
اتل سب ستړی مشي دلته روشان صاحب او خنشته دی خنن ما سره صافی صاحب دی دم درته سلام وای مننه. مونږ د دې جنو د تعلیم په موضوع باندې غږیږو خصوصا په هغه برخو کې لکه طبابت او نورو کې چې د ښځو موجودیت ضرور دی. څه نظر په دې موضوع لرئ؟
بلې ان تاسو محترم بالکل دا موږ ډېر په خوشاله سو په دا خبر کې. مثال د خبرې د ازمیر حکومت د سیاسي کارکتر خوندې چې دې بټه په انتنو د خړې د متان تاسو محترم دلته په دې ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی. ګور دلته د ازمیر په ولایت کې ان تاسو محترم زدا چې فهمه چې مثال د خبرې چې زنا د کران کتن نسته. مثال ک نسایي ولادي برخه کې داغه چې د غاسو په برخه کې ان تاسو محترم د ستوني د درد لپاره یعنی دلته کتن په علمن ولایت کې د ډاکټر نه سان تاسو محترم دا د ټولنی سخت ضرورت دی. موږ هر وخت غوښتنه کړې د مثال د خپل حکومت څخه چې باید د شوزو په انتنونه او دغه شونځي کې د خلاص کې ځکه دلته ضرورت ان تاسو محترم اوس ګوره د اکثر نامني چې دي دا څر ځایو کې د ازمیر په افغانستان کې پر ولایت کې شاوډن کېږي دا اصلي لوی لامل از ما په نظر دغه د مثال د خبرې د نارینه خو دې ان تاسو محترم تلاشي کېږي. مثال د خبرې د طالبانو عسكر دې تلاشي کېږي وځه چې خلک ساتي. مثال د خبرې د شوز په لاس او دونکو مواد ورک نو دا ګوره د غوښتنې د سمته مشرینه پولیس مرنه لري بعد شزینه پولیس د پاره مثال زمينه برابر سي. او د ان تاسو محترم دل تاکثر خوندې داسې خوندې ساتي. مثال د تشکلنه جګړه ته رسیدو ده پونډیان دي یعنی د کورنۍ سرپرستی د خوندو په غاړه ده. نو هغه خدای خپل اسنه سماج په خاطر لو دي نو وس د دې ذکر مثال د خبرې کارونه پر باندې سوي دي. هغه کتاب دې ډېر فخر دی په دې ان تاسو محترم موږ بیا غوښتنې او بیا د خپل حکومت څغوار چې باید د پونټنونه او د شونځي لکی
تاسو ول چې په هلمند کې د خزینه ډاکټرانو کمې ده. مثلا کپدی اړه باندې لګنور جزئیات راکې ک په هلمند کې د تاسو په سیمه ولایت کې خصوصا په ولسوالیو کې په لشکرګا کې نه پیګم چلته به اتمن ډاکټرانی یا بنې خو پاګه څنګه شمولې خو که په ولسوالیو کې وخزن ناروغ ای او غواړي چې په ولسوالیو کې ډاکټر ته ورشي اسانه ده چې وخزن ډاکټر پیدا کړل شي مثلا په دغه سیمو کې کنه باید مستونز بنه ده وس مشکله ده
بلې ان څه محترم دل تصفات سناتستا مثال ک په ولسوالۍ کې کلاغه څه کلی او باندې کې د شخصي کلینیکونو سیانې په دولتي کلینیکانو کې تدیم کم دي او بل د ازمر د کلینیک حال زده تمام ان څه محترم ز په سفر او بازار کې دلته وسیږه موږ ژوند د ګرمتل ولسوالۍ کې دي یعنی ان څه محترم کچیرم تنا سی هغه مثال د ذکر نه دي کړي وځ خپل د سرګو لیدلې حال د تمام دلته زمزه او گاونډي وو د نسایي ولادي برخې څنګه تورغلی د دولتي کلینیک نوالته ورته ویل هغه باجی خورکی ورته ویل چې مثال د خبرې د اسام رضی ته شزینا مرضی او انته محترم چې دا غته مثال یو او تاخ نور سم انا ور زختل کوته کنه هغه دا ودی ماته کسام اخته ور اصل صاحب د بازار ولا کراوتلی چې مثال د خبرې خدا پاک انته ماته ماشوم نارینه ماشوم راکې پیدا سی یعنی کسام مثال د خبرې ذکر ډیره کمی دي چې دا غته ستونزه ده بعد دغه پانتنونه علاقې چې دا خوند لوړ ذکر وکي چې داری مرضی په بخښ کې مثال د معلومات زیات کان انته محترم
ډیر زه تمننه کوم اتل هلمن لته سنا هغه خلک چې د انجونو د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او وختنه کوي هغه وایي چې نه وازی دا چې په دې خاطر چې خزینه ډاکټر ولرو بلکې د ټولنې په بیلابلو برخو کې خصو ته اړتیا ده او خزي باید وکول شي چې د سړیو په څیر په هر برخه کې زده کړې وکړي تخصص ترلاسه کړي ترسو د ټولنې په راتلونکي کې رول ولري د افغانستان په جوړولو کې رول ولري او د افغانستان د غوسنې غربت بي وزنې او په بیلابلو برخو کې ستونزې پای ته ورسیږي داونه ورده چې افغانستان د ناروغانو په برخه کې یو لاغه هیوادونه نه دی چې تر ډیره پوري په بهرنیو هیوادونو تکیه دي همدا څورې مخ کې دي ایران د عام روغتیا وزارت یو لوی اندازه پانګه چې د معنی غو دقیق شمیره هېره ده یاد کړل چې دا په تیرو یو کال کې د هغه ناروغانو د درملنې لپاره د ایران خزانه ته تللې ده چې ل افغانستان او په ځینو مواردو کې ل عراق نه ایران ته د تداوی لپاره تللې همدغه سي د پاکستان ګن روغتونونو په افغانانو وداندي اقلی اسد ز تاسو ترازم یو بل اوریدونکو مخلم ل دنا مورم بیا به خبرې کو مهرباني وکړئ څوک ولکم زې خبرې کوي
السلام علیکم محمد رسول حکوی یعنی مده هلمند څخه ان سبتاته او ملمنیته او ورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام ستړی مشی خبرونه تاک بیان سب موږ نن په دې بحث کوو چې د خزو د تعلیم ارتیا څومره ده او په دې برخه کې څومره ډیر وخت تیر شو یا فکر کوي چې باید نور د خزو خونځي او مکتبونه خلاص شي
بل یان سر ما په ذکر سره دا وسنه و چې کومه پریکړه سوی ده د شزه د تعلیم په برخه کې هغه خصوصا د روغتیا په برخه کې چې ولر تعلیم ته لا اجازه ورکړل سوی ده دا خو یو پرمختګ دی منګر خو اما د مشتولن افغانستان د سم دم تعلیم ته ضرورت لري که زنانه دي کمردانه دي باید په هغه برخه کې زنانه و ته هم اجازه ورکړل شي چې هغه بشری لحاظ سره د مشکل وستونځنه یي پکښې کې مزلنه چې درته ډاکټرانو ته ضرورت ده نو د دې دغه چې موږ پاکستان ته یا نور منډې کوته زو ډیر مصرفنه مرسته کوي د ستونزو سره هم مخامخ کیږي نو درته د امارات اسلامي څخه موږ غوښتنه ده چې باید شوزه ته اجازه ورکړي په شریعي چوکاټ کې په اسلامي او افغاني چوکاټ کې چې شوزه تعلیم وکړي هغه ک د درختیا په برخه کې وی او کوم مطلب په نورو داسې برخو کې چې هغه افغانستان ارتیا ورته لري او ارتیا ورته ستا په ډیرو برخو کې ارتیا ورته ستا نو باید دې ته زمينه برابر شي او دا چې وزې کوم اعلان کړی دی چې لږ اجازه درختیا په برخه کې د تعلیم د پاره زنانه وته ورکړي دا خو مې لاسته راوړنه ده یو پرمختګ دی منګر ډیر کار ته اړتیا شته تعلیم ته ضرورت شته دا درې کال یا دوه نیم کال کې پر زنانه او مکتبونه او پوهنتونونه بند شول دا یو مشکل دی د افغانستان لپاره ستونزې پاینده کې پیدا کولی شي ځکه اوس لاغه دي د دې د روغتیا وزیر وایي چې موږ د زنانه ډاکټرانو د کمی سره مخامخ یو چیرې په درې کال کې
په هنتونونو نه وای بن سوی شای چې وس دغه کمی د افغانستان د په هنتونونو څخه
تاسو د خبرې په تایید د موږ سره چې کومه میلمانه ده دا د تی پونځي ماسله او مخکې نه پیغام تاسو چې کراړی ووري د مخکې ویل چې ک چیرته پانتونونه نه وي تړل شوی نو پنځل لسره زمخ کې د دوی اغا نارینه ټولګیوال چې د تی په پونځي کې د دوی ټولګیوال و هغه فارغ شول یعنی ډاکټران شول او اغه جون چې له دوی سره وي پاتې شول یو شیبل حق بیان صاحب د تاسو فکر باندې د لیسو شتون څومره ضرور دی د لپاره یا د مکتبونو ته د انجونو ځکه مکتبونه خو د انجونو جلام و وسم جلا کېدلی شي تر څو پورې ځکه ډاکټر یا نور مسلکي زده کړې تر هغې پورې ممکنه نه دي چې تر څو پورې یو څوک له لیسې نه حد اقل فارغ نه شي په دې برخه کې نظر څه دی
ستاسو په مو ډیره دقیقه مطلب نه کړو خو دونه درته وایم چې تعلیم ته ضرورت شته که د ډاکټرۍ کې که مطلب په نورو برخو کې که د زنانو د پاره که د مردانو د پاره تعلیم ته ضرورت شته باید حکومت تعلیم ته کار وکړي چابک کوشش باید وکړي د تعلیم د پاره یو ورځ هم د تعلیم پر برابر باید دوی د لاسه ور نه کړي دا چې دوی درې کاله دوه نیم کاله د تعلیم په برابر کې وخت لا سوار کې دا یو غټ ستونزه ده یو غټ مشکل دی دوی باید په هر معنا دینی او عصري تعلیم ته زمينه برابر کړي
معنا نه کوله تاسو نه کورم آباد د موږ دی اوریدونکو چې له هلمند نه زنګ وهلې او د ول چې یو ورځم باید د تعلیم په برابر باندې لاسته ونوزی او د غوسم چې څومره وخت وتلې دي اندې دې جبران ډیر سخت دی ورسره به زل عقلی نه دامو پختم چې دغه جنو چې په بیلابیلو برخو کې د دوی په شمول کم وخت ځای کړی دی جبران کېدلی شي کنه خو اوس به نه دا وورم چې عقلا ست کته صورت دا وای چې څه فکر کوي دغه اعلان چې وشو البته په محدود ولایتونو کې دی متوسط ته باړه باندې دې ته په کومه سترګه ګوري او دې د تاسو د زده کړو د پایل پاړه باندې څه هیله مندې درکړه
ان څه به کله چې ما دا خبر ولید نو حضور باندې ډیر زیات خوشاله شوم که څه هم دوی ایوازي محدود ولایتونو کې هغه یو لس ولایتونو کې اجازه انجونو ته ورکړل چې دوی نعمت به زده کړی وکړي خو مونږ ایواز دغه هلې مونږ تم راکړل چې کله چې ورځ راشي چې مونږ ته هم اجازه راکول شي تر څو انجونې خپل په هنتونونو ته به زده دوام ورکړي او هغه انجونې چې خوندي کې دی هغه ته اجازه ورکړل شي تر څو خپل خوندي بیرته ولولي طالبانو چې دغه یو لس ولایتونو کې انجونو ته زده کړو اجازه ورکړي ده منګه په دې هیله باندې چې دا یو لږ مولایتونه کې دوی اجازه ورکړه نو د نورو ولایتونو کې هم باید اجازه ورته ورکول شي تر څو دوی خپل تاکرو ته دوام ورکړي او منګه په دې تم باندې چې دا څو ورځې هم راشي چې موږ ته اجازه راکول شي ځکه دغه طبي مسلک کې چې نیمه طبي زده کړې نجونې کوي نو دا غینه خو ډیر زیاتې مهمه هغه زده کړې چې باید نجونې له طب په هندي څخه فارغ شي هغه متخصصین شي ځکه افغانستان په دغه برخه کې ډیر زیات اړتیا لري او دغه برخه کې ډیر کمی هم محسوسيږي نو مونږ په نیماتي ویزا کوم کې مخکې هم ډیر انجونې لرلی چې هغه زده کړی وی او لای هم کولی او دغه جریان کې چې د انجونو په هنتونونو تړل شوی و ځینو ولایتونو کې بیا هم انجونو خپل نیماتي ویزا کوم ته دوام ورکولو او ترینه فارغ شولې خداشي متخصصینو ته څومره اړتیا ده نو موږ پام دی هلې چې ورس موږ ته هم اجازه راکول شي
او تاسو ول چې نیمه تیبیز د کلو په زینو ولایتونو کې دوام درلود راته ویل شي تاسو د تیب محصول زنه پیغم څومره به د نیمه تیبیز د کلو په اړه باندې معلومات ولرئ په دې کې یعنی له ډاکټر او متخصص سره څه توپیر درلود او په کوم برخو کې فارغان ورکول دي یا ورکي وسم
ان څه په توپیر خو ډیر زیات ځکه کله چې کوم څوک له پوهنتون هغه ته په هندي څخه فارغي کې متخصصین کې نو هغه کله چې ناروغ راځي نو د ناروغ غ ټول تشخیص هغه چې لتیم څوک فارغ شوی هغه ډاکټرانی کولای شي او دغه نیماتی بي سکړي چې کوم چا کړی وي نو دوی یوازې کولای شي هغه د ډاکټر په مشوره باندې چې هغه دوی ته وایي چې تاسو کوم مریض ته یا سیروم یا پچکاری تطبیق کړئ یا همداسي د انور ګولیو یا هم د کومبل سلار خونه ورته کوي چې مریض ته ورکړي نو دوی نور د دین اخو ته د کوم څه اجازه نه لري او دوی ته دغه فقط خودل کیږي چې کله ځینې مایندې روغتون ته راوړل کیږي هغه د اولاد په زیږون کې دوی ورسره کولای شي هم د ډاکټر په مشوره باندې چې دوی هغه سره برخه کې همکاري وکړي د دین هغه د نیمتی بیس د کړو دغه ځکلان هیڅ هم نور نشي کولای ځکه دوی ته اجازه نشته دی او دوی په دغه برخه کې دومره معلومات هم نه لري او هغه چې لتیم نه فارغ شوی دی او لوړی ځکړي کړي نو افغانستان کې اوس وخت کې ډیره زیات اړتیا ده ورته ځکه د افغانستان په ډیره ولایتونو کې ولسوالیو کې ما زیات ولسوالیو کې لیدلې دي چې کله الته روغتون وي هغه د سیمې خلک ورته راوړل کیږي ډیر کله دا غوي هغه د مړي نیلامي نه هم کیږي بیا چې کله د ستونزې پوښتنه کوي چې ولې دغه سی حالت سره دوی مخ کیږي نو هغه یوازینی ستونزې همدا یادوي چې مونږ دلته په روغتونونو کې متخصصین نه لرو مونږ خزینه ډاکټران نه لرو او دغه نیمه طبي زده کړې چې کومنجونو کړې دي دوی هغه مره د مریض په تشخیص باندې نه پوهیږي نو لامل هم دغه دی چې ډیر کله زیاتره ناروغان د هغوی د مړینې سبب هم کیږي
ډیر زیاته مننه یعنی د نیمتی بیز دکړو نه فارغ شوی کسان باید د ډاکټر تر څار لاندې کار وکړي او په ځینو ولایتونو کې دا د نیمتی بیز دکړو مرکزونه فعال وو پرانیستي وو چې لمخکنه فعالیت کاوه وس یو بل موضوع ته راشم یو اوریدونکو دې دا بر واخلم بیا بیرته راځم مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم محترم ګوره څنګه په خیر یم
ستړی مې شیخ پرونی ته نوم دی او زید راتوه
مننه محمد اشرف ما د کندهار ولایت لارغنده ولسوالۍ څخه د ټلیفون پرکر شم محترم ګوره ستاسو په بخښنې سره د یاد نیو دی ګوره
د ما نوم اجمل انده
اجمل صاحب وروره څنګه په خیر او راز په خیر ده
سلامت اوسئ د موږ د موضوع په اړه کراته وای مونږه د دې جنو دې زده کړو په اړتیا باندې غږیږو چا یې ضرورت ورته
شته نه یو سلام بلې بلې او موضوع ته تعقیب کړل ان شاء الله یو سلام د خور ته سلامونه وایم دې شو خبرې وکړلې دا د روغتیا په اړه باندې موږ به یو څه پر اضافه کو محترم وروره لکه څنګه چې دا بازي اوریدونکو مو وایله مرد دا فکر څخه ډیر منندوی یو ځکه چې دا ټول ایتو کې مقصد دا اجازه ورکړه دا د روغتیا په اړوند باندې موږ غوښتنوم دا غده چې په نورو ولایتو کې هم دا لړۍ وغزل شي مقصد ځکه چې موږ د خوندو ډاکټرانو ته یا موږ د سیمالیمانو خوندې چې موږ ولرو دا ډیر سخت ضرورت ده نو غوښتنه زموږ د ولس هم دا غده او په دې فکر باندې موږ ډېر خوشاله یو او بل خورکی څه دا پښتنه ده کله پښتنه را جواب کله چې څنګه کولای شو موږ چې په نورو ولایتو کې مقصد د روغتیا یا په د روغتونو کې موږ وس داسې روغتونو نشته چې د خوندې یا نستان نشته پکې نو چې دې ته څنګه موږ زمينه برابر کو د مکتب لاري کڼور دی او پن بل ترتیب د خاصه چې موږ دا شو زمينه ورته برابر شي چې دا خوندې دغه روغتونونو دا چې دغه تلاسرسي ولري یا کلینیکانو ته چې مقصد بیا د موږ خوندې ورزي د تداوی د لپاره نو دا سم یو نظر ورور
ډیر زیاته مننه کوم نظر مو دا دی واوري دل شو زه فکر کوم ورسته به اقلا صدم په دی اړه باندې وایي چې خپل چې د سیمه کې په روغتیا برخه کې څوک نه روزل شي د نور سیمو خلکو ته په افغانستان کې معاشونه او تنخواګانې کمی دي ستونزمنه ده چې هغه بل سیمه ته کډه شي تر څو هلته طبابت او ډاکټري وکړي دا ستونزه همیشه ځینې دوستان له روزګان او نور سیمونو شریکي چې مثلا دلته په دې سیمه کې یو کلینیک دی، د خزینه ډاکټر ځای پکې کم دی. نو په مجموع کې خو اول په افغانستان کې خصوصا په وروستیو کې د خزینه ډاکټرانو شمیر هم کم شوی، او هغوی چې شته دی هغوی په مرکزونو کې غواړي اوسیږي، ځکه یوې لرې پرتې ولسوالۍ ته تر سوچ دی ولسوالۍ خپل نجونې او ښځې په طبي برخه کې او په روغتیایي برخه کې ونه روزل شي، ډاکټران یې نشي، نرسان یې نشي، له نورو سیمو نه په کمو امکاناتو باندې څوک نه ورځي، او په افغانستان کې عموما د امکاناتو ستونزه یې. مننه کوو، بیا هم وروسته به زه حتما له عقیلا صد نه وپوښتم، له کندهار نه اوریدونکی و چې دا هم ټینګار کوو چې په روغتیایي او نورو برخو کې د نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. اغلی اسد، تاسو که راته په دیدی اوریدون کې په څرګندونو هم کومه تبصره لري هغه مو کوي، خو د ما پوښتنه دل تاسو نه ده چې د هر ډول تخصصي یا لوړ زده کړو لپاره د لیسې ضرورت دی. دوی دستي هغه دولسم ټولګي نه چې څوک په خاپه فارغ شوی دی هغوی ته ویلي چې لږ تر لږه په دغه یولس ولایتونو کې متوسطو طبي انسټیټیوټونو ته ځان راجستر کولی شي، حتما به له کوم امتحان او پروسې نه تیریږي. خو که چیرته لیسې نه یي ښوونځي نه یي، یو څو کاله وروسته به فکر کوي چې موږ دولسم ټولګي پخواني فارغان ولرو او هغوی به بیا دې ته چمتو وي چې لاړ شي.
ډیره مننه صاحب لدی اوریدونکي، مننه. هغوی وویل چې څنګه کولای شو چې مونږ زمینه ورته مساعد کړو تر څو دلته مونږ ښځینه ډاکټرانې ولرو. نو زمونږ د افغانستان په ډیری ولایتونو کې هغه چې وروسته پاتې دي ځینې خلک یې هغوی هغه خپل سیمه کې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته اجازه نه ورکوي تر څو هغوی زده کړې وکړي، مګر کله چې دوی په کور کې ناروغ ولري هغه چې روغتون ته وړي او هلته هغه د ښځینه ډاکټرانو نشتون احساسوي، نو دوی بیا دا غوښتنه کوي چې دلته باید زمونږ دا ستونزه حل شي او مونږ ته ډاکټرانې راولېږل شي. نو کله چې تاسو په خپله سیمه کې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغوی زده کړې وکړي، نو څنګه کولای شي چې تاسو ته بل ځای نه ډاکټر راشي او ستاسو په ولایت کې کار وکړي یا ستاسو په سیمه کې کار وکړي او ستاسو هغه د میرمنو ستاسو د خویندو تداوی وکړي؟ نو دا خو بیخي ناممکنه ده. مخکې په دې باندې ډېر زیات کار روان و چې د افغانستان په ډېری ولایتونو هغه لرې پرتو ولسوالیو کې چې د خلکو فکرونه دې ته راجوړ شي تر څو خپلو خویندو ته خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي زده کړو ته دوام ورکړي. خو دوه نیمو کلونو راهیسې دغه برخه کې هم اوس څوک جرات نه شي کولی، چاته دا هم نه شي ویلی چې تاسو لورګانو ته یا خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی زده کړې وکړي، ځکه اوس ټولې لارې تړل شوي دي. ورځم ستاسو پوښتنې ته ان صاحب، تاسو ویلي چې
پخانی دولسم سن فارغان چې دي چې په تیرو دورو کې هغوی خوب یا عمرونه زیات شوي یا به نور چمتو نه وي، آیا موږ به بیا وتوانیږو چې که لیسو ته اجازه ورنکړل شي؟ یعنی دا تداوم او دا پروسه دلته اوس قطع ده، دا دوه درې کاله، که دا بیرته ونه تړل شي نو که وم غواړو چې په تخصصي برخو کې په طب کې یا منځني طب کې څوک وروزي دا حکومتونه، آیا امکان به ولري؟
د تیرو دوه یا دوه نیمو کلونو راهیسې چې د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، له هغې نه وروسته خو موږ له دولسم ټولګیو هم هېڅ فارغانې نه لرو، او هغه چې په نورو کلونو کې فارغې شوي دي نو هغوی ډېرې هغوی چې زده کړې کولې نو ټولو پوهنتونونو ته نوملیکنې کړې وې او هغوی په بېلابېلو پوهنځیو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و، خپل زده کړو باندې ټولې بوختې وي. کله چې د هغوی په ټولو زما په شمول باندې زمونږ د ټولو پوهنتونونه وتړل شول، نو اوس هر کله مونږ په دې تمه باندې یو چې زمونږ پوهنتونونو ته به بېرته کله اجازه راکول کېږي تر څو مونږ دغه زده کړې مو چې نیمایي پاتې دي دې ته بېرته دوام ورکړو. خو دولسم ټولګیو فارغانې چې مخکې همدغه موږ سره فارغې شوې وي یا له موږ نه وروسته دوره کې فارغې شوې وي نو هغوی ټولو پوهنتونونو کې وي. کله چې دغه د نیمه طبي زده کړو اجازه ورکول شوه وایي چې یوازې د دولسم ټولګي فارغانې کولی شي چې نوملیکنه وکړي، هغوی چې په پوهنتونونو کې دي هغوی خواسې هم زړه نه ښه کوي، ځکه هغوی وایي چې زموږ پوهنتونونه نیمایي کې تړل شوي دي کچیر اجازه راکول چې موږ د خپل پونتون نه باید فارغ شو، خپل برخه کې باید چې نیمه زده کړې مو کړې دي نیمه باید سرته ورسو، ځکه هغوی خو بیرته پونتون په نیمه کې نشي پرېښودلی او راتللی نشي چې هغوی بیرته نیمه طبي زده کړې بیرته سر نه پیل کړي، او هغوی چې دولسم ټولګۍ نه مخکې فارغ شوي بیخي کمې به مونږ داسې زده کړیالانې ولرو چې اوس په دغه انسټیټیوټونو کې دوی نوملیکنې وکړي او هغه زده کړو ته دوام ورکړي. نور مونږ په دې برخه کې هېڅ د دولسم ټولګي فارغان هم نه لرو.
مننه. دلته یو څوک سره په تماس کې دی او اوریدونکي غالبا چې قاری صاحب پښتون دی له جوزجان څخه. مهرباني وکړئ قاری صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مشي.
سلام علیکم، کابل سلام علیکم، تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو
مننه،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مننه پښتون صاحب، لتا سن اورو دی مقدمه موضوع پړه.
سلام صاحب، دا تعلیم خبره چې موږ تاسو کو یا د روزنی خبره کو یا د ډاکټر خبره کو یا د پولیس یا د انجینر، زما په نظر موږ افغانان یو گفتار دی، شعار دی، یو عمل دی. موږ دا خبره چې کو باید تر شعار او تر گفتار پات نه شي. دا اوس تاسو تقریبا اوس پنځه سو ورځې اخیستي، اوس په دغه کې به یو نه ویلي چې زه تعلیم نه غواړم، اما خبره دا ده چې دا ستاسو چې ایستاسو بیا خپل ځغ نه پورته کوو. ما په نظر موږ تنها و ډاکټر ته یا ډاکټري ته ضرورت نه لرو. موږ د تعلیم او تربیه په اړه کې باوجود د دې چې موږ دینی علومو ته ضرورت لرو، د دینی علومو ورسته په عصري علومو کې او عصري علومو ته موږ ضرورت لرو. کچیر موږ غواړو چې د جهان سره شالسو او د یو چا سره رقابت وکړو د جهان سره، کچیر موږ غواړو چې جهان موږ وپیژنې، موږ جهان وپیژنو. اوس افغانان د خلکو سکار دي، د خلکو د لاس علي دي افغانان. موږ نو موږ باید تعلیم په هر عرصه کې ولرو. نو اوس موږ چې دا اوس چې زه ګورم، یعنی هر سړی خپل په ولایت خبر دی په جوزجان کې دا یو مرکز مې حساب یو پولیس والی کې یو قابلیت یې کبني مرکز یې مې حساب چې درې سلور پنځه قابلیت به یې هغه بیچارهګانې دغه شي نه انصاف دي. کله شي چې بیل دولتي شپخانه د قابلیت کور ته ورلې بارا دي انصاف کور خراب دی، 15000 هم درته غواړي، 2000 هم درته غواړي، بلاش کوونه ده. نو دا کچيري په دغه ارسه کې روزنه وشي نه او نظام کومک وکي د روزنې په ارسه کې د تعلیم او تربیه. ان شاء الله تعالی تاسو وګورئ چې په هر کړی کې به یو قابلیت دی، قابلیت. او بل خبره دا ده انصاف چې دغه دی دغه د تعلیم ځخ پورته کول اوس کپر باندې وسد ته چې مل منه کوي هغه انتقاد کوي، یعنی وکه کوي یا بل کوي، یا پنځه شلي پر سړک باندې راوځي تظاهرات کوي. او حال دا چې تر اوسه په اسلامي امارت کې د تظاهراتو اصلا قانون نه دی پاس. نو زما په نظر تر دغه شوزو باید واقعا موږ خبرې تر ګفتار او تر شعار نه، باید سرونه د دغه جنو باید ځخ پورته کړي. اسلامي امارت مسولین خدای نه دي چې ادم خور دي، باید ورشي ورسره شینی او خبر ورسره وکړي چې وروره ستا نور و تعلیم ته ضرورت لري که نه لري. دی به لري نو چې ستا نور و تعلیم ته ضرورت لري زما لور یې ولې نه ورته لري. خو زه هم دغه شی وګړی یم، دغه شی یو پر د افغانستان یم، یو پر د دې جامعې یم. ستا لور او سواد ته ضرورت لري، او خو زما لور یې هم لري، زما خور یې هم لري، ستا خور یې ورته لري زما خور. دغه خبره څوک نه کوي انسان.
مننه قاری صاحب پختون، زه فکر کوم چې تاسو خبره تر ډیره پوری دی افغانستان د زینو سیمو د خلکو په ورځنی ژوند باندې ست کوي. دوی غواړي چې خپل ناروغ خزینه ډاکټر ته وخی، دوی غواړي چې ک پولیس د دوی په کم ژوند په کې مختلف حالات راځي، د دوی کور ته ورزي یا تلاشي کوي باید خزینه وي. دوی په ډیرو برخو کې د ترجیح ورکوي، خو هڅ کلا یا په ډیره سختۍ سره بیا دې ته چمتو دي چې خپل د نجونو د تعلیم لپاره کار وکي، فعالیت وکي، او چارواکي یا د وخت حاکمان نو وغواړي چې په دې برخه کې دوی ته هغه حق ورکي. یو شی چې غواړم چې یادې کوم، هغه دا چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او نورو ادارو یې په ټینګار ویلي دي چې دوی د نجونو زده کړې په بیلابیلو برخو کې ناروا نه بولي، بلکې د برخه کې ځینې اندېښنې او کړنلارو باندې کار کوي چې اجازه باور کی خو د بشری حقوقو ډلې بیا دا مازی و پلمه بولی او ټینګار کوي چې طالبانو په تیر دود و نیمو کلونو کې د نجونو زده کړې وزنډولې هغه څه چې د ګڼو په وینا باندې جبران ناپذیره دي او عادی ته دوام ورکوي. څو خبرونه مخکې ما د افغانستان د معرف یا د پوهنې د وزارت له یو پوخانی مرستیال سره ډاکټر ابراهیم شینواری سره خبرې کولې. همدا مې ترې وپوښتل چې دغه خبره څومره پر ځای ده چې طالبان وایي دوی په یوه کړنلاره کار کوي. نو هغه چې په دې برخه کې یو مسلکي کس دی هغه ویل چې زه کولای شم په دوه ورځو کې دغه سی وکړنلاره ترتیب کوم چې هغه بل شریعت سره په هیڅ ډول تناقض کې نه وي او نجونو ته به د تعلیم حق هم ورکي. د هغه ټینګار دا و چې طالبان ماضي په دې برخه کې پلمې جوړوي او خدای چې څومره زر کېدلی شي نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. البته په دې برخه کې ولسي کچه باندې هم چې کومې ستونزې دي خلک او کورنۍ هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي. عقلي اسد په مجموعي توګه خپل خبرې کوم راته راټولې کوي که د تعلیم برخه کې دغه خندونه لکه د مکتب په برخه کې دا بندیز دوام وکړي پنجونو باندې د تاسو چې محصلان یې او پانتونونه د تاسو په څیر د نجونو په نمایي کې پاتې دي هغه هم دوام وکړي. اوس خو تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دې ته منتظر یې چې زر بیرته اعلان وشي او خپلو پانتونونو ته ستانه شي. آیا که وخت نور وزي یو کال بل واوړي یا نور وخت واوړي فکر کوئ چې هغه نجونې چې په نمایي کې درسونه او پانتونونه پاتې دي بیرته به زده کړو ته ستنې شي؟ د ژوند ضرورتونه عمر تیریدل دا د شیانو له کبله او که ستنې شي آیا ټول او که نه یوه برخه به یې بیرته ستنې شي؟
ملیم چې زیاتره محصلینې چې پیژنم هغوی چې مونږ سره وي ډېری اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تېر حکومت کې هغوی پوهنتونونو ته دوام ورکړی او زده کړې کولې. د هغې سره په څنګ کې هغوی یو چیرې به یې دنده هم لرله د هغه طرف نه چې دوی د دندې نه به یې پیسې ترلاسه کولې. دوی بېرته په خپلو زده کړو باندې هم مصرفولې او کولی شول کورنۍ سره هم مرسته وکړي. خو بدبختانه چې د تیرو دوه یا دوه نیم کلونو راهیسې نه یوازې دا چې د نجونو په زده کړو باندې بندیز لګېدلی ورسره په څنګ کې هغه نجونو چې کار کولو د هغوی ټولو دندې هم له منځه لاړلې. اوس ټولې په کور باندې دي. په اوسنۍ نجونو کې چې زیاتره یا ټولې دي ته په تمه دي چې دوی ته هغه د زده کړو اجازه ورکول شي ورسره په څنګ کې د دوی دندې هم ډېرې زیاتې مهمې دي ځکه دوی وایي چې مونږ کورنۍ کې زیاتره خلک کورنۍ کې سرپرستان نه لري یا هغوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې نشي کولی دغه د لورو یا د خویندو د زده کړو هغه مصارف دوی پوره کړي. نو په همدې خاطر باندې زیاتره اوس ډېرې زړه ماتې شوي دي او دغه د اقتصادي ستونزو نه هم زړه نه ښه کوي چې دوی بېرته هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. او هغه ځینې چې اقتصادي وضعیت یې یو څه ښه دی هغوی چې ورته په تمه دي تر څو پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. خو بیا هم مونږ وایو چې که چېرې مونږ ته د زده کړو اجازه راکول شي نو دا پاتې ستونزې به هم اقتصادي ستونزې به هم د وخت په تېرېدو باندې زمونږ حل شي او نورې ستونزې به هم اسانه شي. خو یوازې یوازې مونږ ته باید اجازه راکول شي تر څو مونږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
ډیره زیاته مننه کوم د طب د پوهنځي محصله چې پوهنځی په نمایي کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله پاتې دی. عقله اسد و کور آباد له تاسو نه مننه او له هغه اورېدونکو نه مننه چې په دې خپرونه کې زنګ ووهه. دا د نور بس دې خپرونه وه. همدلته یې پای ته رسوو. تر بیا خی چاري.
دا وطن جونی مخ پل قسمت تجاری دا پتړلو مکتبو مزړه خفه دی پتړلو مکتبو مزړه خفه دی.